په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په یو بله ګړی کې زه هارون باسه درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام سندرې جادوګرې دروو. خو پیل له خبرونه کوو، منور شاه به وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، پوز په جنوبی وزیرستان کې د اتو وسلوالو د وجلو ادعا کړې. د افغانستان په اړه د هرات کانفرنس ګډونوالو د هیواد موجوده شرایط ناوړه بللې دي او د یورپي ټولنې یو چارواکي د غزه اوربان غزولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز دا وکړه چې پرون یې په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وجلې دي. د پوز د امالیکو ادارې ISPR په یو بیان کې راغلی چې د سره روغې په جنتا زنګي سرسیمه کې یې دا کاروایی د استخباراتي معلوماتو په اساس کړې ده. خپلواک سرچینو د دې دعوې تصدیق نه دی کړی او نه هم تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په امنیتي ځواکونو د شوي پرونی ځانمرګي برید ذمواري منلې ده. د سیمې انتظامی او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ظاهرولو په شرط پر مشال لريو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د بنو په بکخېلو کې د اف سي ځواک په سرتیرو په ځانمرګي برید کې یو کس وجل شوی او یو ویش نور جوړبل شوی دی. په جوبلو کې دیارلس اف سي والا وته عام کسان دي. د اسوات پولیس وایي چې د قانون یو سلسلور سلوېختمې دفې د خلاف ورزي په تور یې د پاکستان تحریک انصاف درې دیرش پلویان نیولې دي. د ځلي پولیسو یو مشر باچا حضرت بیګا مشال لري وویل چې په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د کیدونکو ټیسټ پر مهال یې د امنیت ساتلو په خاطر د قانون دفع یو سلسلور سلوېختمه نافذه کړې ده. خو د په وینا د دې باوجود پرون تحریک انصاف په خوځخېله کې جلسه وکړه. باچا حضرت زیاته کړه چې په دې تور یې درې دیرش کسان نیولي او د نو نورو پرزدي مقدمه درج کړې دي. خود تاریخ انصاف ته ملکن ډیویژن ویان صلاح الدین یوسفزی مشال لري ویل ونده په کور د نن شوه دا چې د په وینا د قانون خلاف ورزي نه ده.
کنونشن ختم شو، وان شو کارکونان نو په دو باندې زی په زینا کبندیانی وشوي. د 40 نه ولا 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي. د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسي ټول جماعتونو ته دي ورکړل شي.
له دې وړاندې د نومبر په 15مه هم تاریخ انصاف په دیر کې جلسه کړې و چې پولیسو یې د مخنیوي هڅه کړې و او وروسته یې د ګوند ځنو ځایي مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې. د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د بلوچستان د تربت خار د هغو احتجاجیانو په ملاتړ کې مظاهره شوه چې تور پورې کوي چې د پولیسو د تراګرۍ ضد څانګې لا درکه کسان په جالي پولیس مقابله کې وجلې دي. د بلوچانو د یووالي شورا بلوچي جهدي کونسل لخوا پرون په کراچۍ، لاهور، هاب او کوټه کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او په حکومت یې غږ وکړ چې د لا درکه کسانو په مبینه پولیس مقابلو کې د وجنو مخنیوي دی وکړي. دا له هغه وروسته چې د نومبر په 13مه د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډی د تصویرونو په خبرولو په بیان کې داوه وکړه چې د نخته پر مهال وسلوال وجل دي. خو له دې وروسته بلوچ فعالانو داوه وکړه چې په وجل شو کې د بالاچ مولا بخش په نوم حق ځوان هم دی چې د دوی په وینا لا درکو. د دې پر ضد بلوچ یک جهتي کونسل په تربت خار کې پرلت پیل کړي چې نن په سلورمه ورځ هم دوام لري. د حکومت او مظاهره کوونکو ترمنځ پرون هم مذاکرات به نتیجې پای ته رسیدلي. د وجل شوی بالاچ مولا بخش خور ناز بیبی بیگا په تربت کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې سی ټی ډی د خپل بیانونه بیرته واخلي او د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه سنتی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې د هرات د امنیتی ډایلاګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولی وای د ژغورنې لپاره یې له خبرو او نورو ترجیحاتو کار اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې د هرات امنیتی ډایلاګ د یو لسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو سره خبرو کې هیره سرګند کړه چې دا او د ډول نور کانفرنسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. نوموړي ویل هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې افغانستان له روانو حالاتو وژغوري او خبرې که نتیجه ورنه کړي نو په نورو لارو چارو به غور کوي. د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د مشال ریډیو تاجکستان څنګه ته ویلي دغه دوه ورځنۍ غونډې ته یې خواوشای یو نیم سل کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او تنظیمونو استازي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې غونډې په تړاو کومه تبصره نه ده کړې. او بل خبر دا چې د بهرنیو تګلارو لپاره د یورپي ټولنې مشر سفارتکار جوزف بوریل ویلي چې په غزه پټۍ کې د روان اوربند وغځول شي. دا څلور ورځنۍ اوربند د نومبر په 23 پیل شوی او د راتلونکي شپې په نیمایي کې سرته رسي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. جوزف بوریل پرون نن وویل دا اوربند د دې لپاره اوږدمهال او دوامداره پکار دی چې پکې د ستونزې سیاسي حل ولټول شي. د خبرونو پای
لمنو شامو خبرونه اوریدل اوس په رپورټونو ته وړاندې کول. ډیر وروسته په سواد کې هم د پاکستان تحریک انصاف غونډه یا کنونشن شوې چې په خبرګون کې پولیسو یو شمېر کسان نیولې دي. د سواد پولیسو ویلي په دې ځله کې د دفاع یو څلور څلوېښت لګېدو باوجود پی ټی آی غونډه کړې چې دوی په وینا دا د قانون سره غړونه ده. خو د تحریک انصاف ځایي مشران وایي دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تر دې وړاندې د دې ګوند د نومبر پر 15 په دیر کې د کنونشن یا غونډه کړې وه چې په وینا یې پولیسو د مخې نیولو هڅه کړې وه. لسواته نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد ضلع پولیس تحقیقاتی څانګې مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د نومبر په 26 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې ضلع انتظامیه سواد کې د ایم ډی کې ټیسټ لپاره د په یو سل څلور څلوېښت لګولې وه چې څوک به هم په یو ځای کې جمع کیږي نه. لارې به نه بندوي، امن او امان به نه خرابوي. خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو خوازخیله جانو کلي کې لویه جلسه کړې، لارې بندې کړې، امن ته زیان رسولو کوشش کړی، د خلکو روزګاري متاثره کړی، ځکه پولیسو د قانون مطابق 2 تنان نیولی، په ګڼ شمېر تنانې مقدمه درج کړې ده. بعض کسان پټ شوي دي. دا به داسې حال کې چې تحریک انصاف لخوا اعلان شوی ورکرز کنونشن خوازخیله جنوب کې ترسره شو چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړ او ورته د پارټۍ په شرانو ویناګانې وکړې. تحریک انصاف ملکن ڈویژن ترجمان صلاح الدین یوسفزئی په دغه مشال ریډیو ته ویلي چې خوازخیله کې په کور دننه د کارکونانو غونډه وه چې د قانون سرغړونه نه وه. خو بیا هم پولیسو پوره هڅه کړې چې دغه غونډه ونه شي.
څنګه د کنونشن ختم شو او د غراوان شو کارکونان نو په دو باندې پزینا کبندیان وشوي. د 40 نه ولا 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي چې په هغه کې محمد خان دی، دسی اشرف خان دی، رشید رحمان دی، ویلج ناظم. خو خط طریقه دا وشوه چې زمونږ کم قائدینو نو هغه په سیف طریقه باندې اوتل خپل زونو ته ورسېدل. او د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي نو دسی ټولو جماعتونو ته دي ورکړل شي. خو د افسوس خبر ده چې زمونږ سره په یو کمره کې اوړې جمع کیږي نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده او د دستور هم خلاف ورزی ده.
دینا یو ورځ وړاندې په دیر کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو غونډې باندې د دیر پولیسو د ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو په ضد مقدمه درج کړي چې پکې لیکلی شوي د یاد ګوند کارکونانو قانون مات کړی، په پولیسو کاڼي ورولي. وروسته پولیسو د پارټۍ بعض مشرانو نیول لپاره د هغوی په کورونو چاپې هم وهلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د بلوچستان په تربت کې د هغو بلوچستانو پر لتنن هم روان دي چې دا وکوي د پولیسو تر هغه ځواک سی ٹی ڈی لا درک بلوسان دوی په وینا په مبینه جالی پولیس مقابلو کې وجنی دوی د پړلت په ملاتړ کې پروند پاکستان په ځینو نورو خارونو کې هم مظاهره شوه دي. پړلتوال غوښتنه کوي چې د لا درک بلوسان وجنی دی ودرول شي او د کسانو پر ضد مقدمه در شي چې دوی په وینا څو ورځې وړاندې لا درک کسان وجلی ول. د پړلستان پولیسو تر هغه ځل څنګه د نومبر پر درویشتمه په خپل یو خبر کې د ځینو کسانو تصویرونه خپاره کړي ول او ادعا کړې وه چې هغوی وسلوال ول او په تربت کې په یوه نښته کې وژلي دي. سی ټی ډی او حکومت د تربت د مظاهره چارو د تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. له کراچۍ نه نیاز علي رپورټ راکوي.
د لا درکه بلوچستانو د یووالي کمیټۍ بلوچ یک جهتی کمیټۍ پروند نومبر په شپږشتمه د بلوچستان په کوئټه تربت هب لاهور کراچۍ او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړي. د بلوچستان په هب کې تر سره شوې احتجاجي مظاهره کې د لا درکه بلوچستانو د کورنو غړو مدني فعالانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د هب خار په مرکزی لار لاریون وکړو او بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د بلوچ جهتی کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ ویل د بلوچستان سی ټی ډي پولیسو څو ورځې وړاندې په جالي مقابله کې لا درک بلوچیان وجلی دي او بیا یې ولله د عملیاتو مقابلې نوم ورکړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په تربت کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي کسانو لپاره انصاف غواړو.
خاص کر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے ہیں.
دی وای په خصوصي توګه په تیر یو نیمه میاشت کې ډیری چالي مقابلې شوې دي. د تربت په پیښه کې سی ټی ډي پولیسو او امنیتي ادارو هغه کسان وجلی دي چې د مودې رهسې روکو. سردار اختر منګل چې کوم د لادرک کسانو تفصیل وار په وار حکومتونو ته وړاندې کړي دي هغه کسانو مړی موندل کیږي او چې څومره هم جالي مقابلې شوې دي په هغه کې هم لادرک کسان وجل شو. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې ریاستي ادارې د نور لادرک بلوچستان په جالي پولیسو مقابلو او عملیاتو کې نوجنی هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د لادرکه بلوچستانو د کورنو غړو او مدني فعالانو د هیواد په ګڼو خارونو کې احتجاجي مظاهره او پرلت لړۍ په داسې حال کې پیل کړې دي چې د نومبر په 13مه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي لخوا یو خبر پاڼې سره د کسانو تصویران خپاره کړي وو او داوای کړي وای چې دا هغه وسلوال دي چې په تربت کې د نښتې په مهال وجلې شوې دي. وروسته له هغې بلوچستانو له هغه وجلې شوو څخه د یو تن بالاج ملا بخش مړی په تربت کې د عدالت ودانۍ مخې ته خوده او د 15 ورځو راهسې په احتجاجي پرلت ناستی. ناز بیبي چې د بالاج ملا بخش خور ده او په ګڼ شمیر کې د میرمنو او نارینو سره د تیرو 15 ورځو راهسې د بلوچستان په تربت کې په پرلت ناسته ده. نوموړي د نومبر په 16مه ماسخوتن خبری غونډې ته وویل حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره چې کوم خلک راځي هغوی هم هیڅ اختیار نه لري، بس موږ مجبوروي چې احتجاج ختم کړو. خو نوموړي وایي چې د خپلو غوښتنو نه به په شا نشو.
سی ٹی ڈی اپنا جھوٹا بیانیہ واپس لے.
دا وای د سی ٹی ڈی پولیس دی خپل د دروغ بیان بیرته واخلي. د سی ٹی ڈی جالي مقابلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. وزیر اعظم او وزیر اعلی د مونږ ته پاور راکړي چې بلوچستان بنور په جالي مقابلو کې نه وجل کیږي او د پاکستان سپریم کورټ ته بلوچستانو په جالي مقابلو کې د وجنی نوټس واخلي. ناز بی بی زیاته کړي چې د بالاج بلوچ او نورو کسانو په وجن کې ککړو سی ٹی ڈی پولیسو پر ضد مقدمه درج کړی شي، د کومې چې د تربت یو عدالت هم امر کړی دی خو تر اوسه د عدالت په امر عمل نه دی شوی. نوموړي وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي خپل مړی خاورو ته نه سپارو. بلخوا په لاهور کراچۍ او کوئټه کې هم بیا د لادرکه بلوچستانو کورنو غړو او بلوچ زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهره کړي او د تربت د پیښې په اړه د حکومت نه هم دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ چې د نومبر په 19مه اسلام آباد های کورټ د لادرکه بلوچستانو په قضیه کې غوښتې دي. وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په 15مه د جیو نیوز پروګرام نیا پاکستان کې خبرو په وخت ویلي چې په دې ورځ به د ملک نه بهر وي نو ځکه عدالت ته به وړاندې نشي. نوموړي ویلي د ریاست یو اداره هم د خلکو په جبري توګه په لادرکه کولو کې ملوثه نه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پیښور کې مست افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس له بی اسناد افغانانو سره سره هغه کډوال هم تنګوي چې په پاکستان کې د اوسېدو کارډونه ورسره دي. له دوی څخه ځینې وایي د پرله پسې زورونو له وجې تنګ شوي او فیصله یې کړې چې افغانستان ته بستنیږي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اسنادو لرلو سربیره هم د پولیسو د ممکنه زورونو له ویرې له کورونو بهر نه وځي. بلخوا د پېښور پولیس وایي دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي. د پاکستان حکومت د پالیسۍ له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې. پاکستانی چارواکي وایي تر اوسه شاوخوا 3.5 لک افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. نورحال د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د پېښور په تاجاباد کچا بادیو کې میشت 60 کلن ظاهر جان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله کورنۍ پی وار کارډ یعنی اسناد لري، خو د دې باوجود د موجوده حالاتو له وجې نور نه غواړي چې پاکستان کې پاتې شي.
پولیسان چاپیه وهي را باندې، د ورځې د شپې را باندې وهي، وروره بس خو کورو ته ننه وځي. په خپله دغه د کارډ لرمه، خو خوښه مې ده له خیره چې دغه ژمی تیر شي، دغه یخ به تیر شي، زوب خپل وطن ته له خیره سره ولا نو چاپی او تکلیفونه دي ډیر کنه. کارت په وجود بم زو په تک باندې خوځو، خو چې په عزت لاړ شو.
په پېښور کې میشت ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم احسان الله ده. هر یو کس کورو کې ناست دی او بار نه ځان په ستالی اچولی، ټول په کورو کې ناست دي، راوتی نه شي، بار څوک راوځي نیسي. پولیس ځي په ځي باندې بس ناکه بندیانې اچولي، هر یو افغانۍ نیسي، چا سره کارډونه یې که نه یې بوزي، ډیپورټ سینټر ته یې واچي او بس ډیپورټ یې کړي.
سردار ولی مې نوم دی او یو لسم کې سبق یم. بس ما د ډاکټرې کورس کول خپل میډیکل، موږ سره کارډونه شته او کارډونو والا تم پوه شي، کارډونو والا هم چې ونیسي دا نقلي دی او دا پولیسټر دی پوه شي، بانه ورته غواړي، بس په یوې طریقې بوزي چې بس بوزي افغانان در پدر شو او کابل ته کوم لاړ بر وخت وسم په یخنۍ کې پوه شي، داسې پراته دي چې سوی پکې منګا نو چې یو کال دوه کاله ټایم ورکې پوه شي. نو
د پېښور حیدآباد تاتارې تاڼۍ ایس ایچ او حشمت خان د نومبر په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او کوم افغان کډوالی نه دی زورولی.
چې چا سره کارډ نشته هغه خلک نیسو، داسې هیڅ قسم له خبرې نشته. مزید دویم پالیسی پورې آرډر دی چې بیا څه پالیسی فرد نه کوو. که یو سړی سره ان کیس په جیب کې نه وي کارډ، مونږ یې راولو، هغه ته لکشن منټه ګنټه دوه انتظار وکړو، ورساته ولا ټلیفون وکړو چې بای که د کارډ وي، پاسپورټ وي، ویزه وي، دا تاڼې تر وړې پیش کړي. کچر هغې سره نه وي روناړه په دا ګنټه دوه درې کې نو بیا مونږ بوځو هلته کې جمعه خان خوړلې، هلته ورته د دې خپل آر یو کابینه ناست دی، هلته باقي ده تپوسونه کوي چا ته څه ویلي نه دي ویلي. هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې انټرو شي، نادرې چیک شي، هغې چیک شي، هغې نه پس بیا دا اړې.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناده غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر 1 نیټه ختم شوای. په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د اوښتو لړۍ پیل شوې. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې کومو افغان وګړو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي نو هغوی نو باسي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو په وینا د نومبر 6 نیټې پورې په دې پولو افغانستان ته د اوښتو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 3.5 لک نه پورته شوې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې څه باندې 4.5 لک رجسټر یا اسناد لرونکي افغان کډوال موجود دي او په همدومره شمیره کې بیا بی اسناد یا نارجستر افغان کډوال هم شته. خود پاکستان د داخله چارو وزارت ادعا کړي چې په دې ملک کې د بی اسناد افغان کډوالو شمیره څه باندې 10 لک ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بدلې ده. هغه غزنی ته په خپل پرونی سفر کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع خبرې کړې دي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هېواده د بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو بهیر پیل کړی. چې د چارواکو په وینا تر 3.5 لک زیات افغان کډوال تر اوسه خپل وطن ته ستانه شوي دي. صفی الله ستانکزی تفصیل را کوي.
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونو نه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه دا ښېګړه یې په داسې بدۍ باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یوه اندېښمنوونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. اخو پاکستاني چارواکي ویلي له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان به سي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
جدی او سنجیدہ کوششونه کیږي چې دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان دی ته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه د غرنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خونه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنوونکې پایلې رامنځته کړي.
سفی الله ستانکزی رپورټ له پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو بهیر روان دی. خو په پاکستان کې یو شمېر کاروباریان وایي د افغان کډوالو بیرته تګ د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. دا شکایت په خیبر پښتونخوا کې د ګبین یا شاتو کاروباریان کوي. دا چې دوی کاروبار په څه ډول اغېزمن شوی دا به له پېښوره د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې وورو.
دا پاکستان د شاتو د کاروباریانو اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د تګ وروسته د شاتو د مچو کومې پیټې نرخ 8000 روپیو هغه اوس 1500 روپیو ته راکو شوی خو بیا هم اغستون کې د نشټ برابر دي.
زمنګ په دې کاروبار کې ډیر زیات افغان ریپیو جوړونو هغه په بی کیپینګ کې مو په مچو پالنه کې مو په ټریډینګ کې مو په ایکسپورت کې هغه خلک لګیا دي. په دې ټیم کې دا غي د بانکونو او نېریږي چې ر بانکونه زمنګ اکاونټونه منجمد نکي دغه رنګ چې کوم دی نور د پیسو نه مغی ریږي په پراپرټینو باندې میریږي نو هغه خپل کاروبار په پاکستان کې په مکمل توګه باندې ودرولو چې هغه خپل کاروبار ودرولو نو د دې د وجې نه چې کوم دی په مارکیټ کې وس نه ایکسپورټر بارته ایکسپورټ کوي نه چې کوم دی ټریډر لګی دی نه شاته خلی نو دا یو غټه مسله. دغه رنګ د افغانستان منډي و زمنګ سره موږ به ډیر زیات شات چې کوم دی د پلوسی افغانستان ته لګل هغه به په تورخم باندې بتللو. دغه رنګ هغه شات به په 1500 روپۍ بانی افغانستان منډی ته منګر سوال پشپک 100 روپۍ کالداري بانی افغان ګورنمنت پاغي بانی دومره ټیکسونه ولګل د پاکستان د رویه د وجنه چې وس زمنګ یو ټاپ کا شات یو منشات چې منګ افغانستان ته لیګو نو 8000 روپۍ خرچه پی راځي.
پاپې خبر جګړه کې د شاتو د مارکیټ دکانداران وایي چې حکومت د افغان کډوالو فیصله په هغه وخت کې وکړه چې د مچونه د شاتو اغستو وختو. شپېته کلن اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په مارکیټونو کې د شاتو اغستون کې هم زیاتره افغان کډوال دي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیس لخوا د زورولو له وجې زیاتره افغان کاروباریان مارکیټ ته ناراضي.
زمنګا د سپرلی نه شروع شي د شرشمو د سیزن نه بیا ورپسې د بکړ سیزن بیا ورپسې د مالټي او د پلوچي سیزن بیا د هغه پسې بیا دویمه په شکالې پلوڅه ورته بیا هغه بیا ورپسې شوتلی تعریف سی بیا بیری نو زمنګ بنیادی چې کوم بنیادی کوم چیز دی او زمنګ د روزګار د آمدن کومه زرایی دی او د ملک د پاره چې کوم فایدمن چیز دی چې کده زر مبادله د بهر ملک ته د کوم چیز په وجه چې منګل راځي هغه بیره را ځکه زمنګ نور چیزونه بارته نه ایکسپورټ کیږي. زمنګ د بیر شاد بهر ته ایکسپورټ کیږي بالکل لکه دا زمنګ غمن شو او زمنګ د روزګار په ګرم ورځو کې دا خبره دا لړۍ چالو شو چې کله دا لړۍ چالو شو نو ضرور هغه شاتون هم به ترتیب رال شاتون هم به ترقی ویستلې شو او که سره ویستلې شو نو هغه به ترقی پر مارکیټ باندې خرڅ کړی شو یا خلکو کړي ویوړل چې شاتون بلې خواته ویوړل نو ضرور زمنګ پر روزګار باندې بالکل 80% اثر دی مینه ساتل.
یو بل دکاندار عبید الله چې پخپلا د شاتو د مچو د پالنې کار هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې باید پاکستان حکومت ته افغانستان کاروبار کوونکو ته زر تر زره ویزی ورکړي چې ورسره د هغوی کاروبار بیا روان شي.
د اکثر افغانان دي دی پنډۍ کې اوسېږي دلته کاروبارونه یې راشي دلته گاډی ودرې 10-15-20 کلو والی لاړ شي زمونږ پاکستاني ورور چې راځي هغه سره پاو شاته اخلي هغه هم کله چې ضرورت وي بیمار لی وړم اکثریت چې راشي افغانان چې راشي هغه شاته هغې وړي. اوس بله زما خرڅ کړی دی زما 10 کلو بیا راواخسته پنډۍ وو ما تپوس کوم د کوم ځای زه افغانستان یم پنډۍ کې کاروبار کوم نو بل ورځ روان یم اغم چې بل ورځ یم زب چل کی یغی د تبو جن خپل کاروبار اند کې روان کړی فرو گئی مارکیټ جوړیږي نغی سره د غی اکانومی نورم پکې پاکستان خو اکانومی خراب شو روانه ده نور هم
دا شاتو کاروبار کوونکی وای چې درې میاشتې وړاندې په 1,00,000 روپۍ یو منشات اغستو خو بازار کې د اغستون کوش میره د نشت برابر ده چې له وجې د یو منشاتو نرخ 5,000 روپو ته راکوش شوی دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
بلشي چې سرلنونه د افغانستان د خوست په ګډون په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین او سرلوزنې کمپاین پیل شوی دی. د دې ولایت روغتیایي مسولین وایي په دې کمپاین کې به د خوست لکونه ماشومان د واکسین شي. د روغتیایي فعالانو د دې کمپاین په پرانیز غونډه کې له خلکو غوښتي چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي خامخا واکسین کړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ چې د نومبر له 28 سره سمون خوري د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې شاوخوا د نیم لکه له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. ګوزان عموما تر 15 کلونو کم عمر ماشومان اغېزمنوي او درملنه یې ناشونې ده. د یکشنبه په ورځ د واکسینو کمپاین د دې بهیر د پیل غونډې په څنډه کې د واکسینیشن ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال راډیو ته داسې وویل:
موږ د ګوزان په ضد ملي کمپاین چې دا به په 2 ولایتونو کې وي د هغه ماشومانو دپاره چې عمر یې د 15 کلنۍ نه ټیټ وي د پولیو واکسین شروع کوو. دا کمپاین به 4 ورځې دوام لري. په دې کمپاین کې موږ تقریبا تر 3.5 لک هغه ماشومان چې عمر د 15 کلنۍ نه ټیټ وي واکسینه وو.
د واکسینیشن ولایتي مسؤلین وایي پخوا په دې ولایت کې تر 0.5 زره پورې انکاري کسان ول چې نه یې غوښتل ماشومان واکسین شي. خو د پرلپسې عامه پوهاوي له کبله دا شمېر 15.5 زره کسانو ته راټیټ شوی دی. ډاکتران وایي په افغانستان کې د پولیو په اړه عامه پوهاوی ډېر اړین دی او د کافي پوهاوي د نشتوالي له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر ماشومان د دې مهمو واکسینو له پلي کولو پاتې کیږي. ډاکټر ګل محمدین محمدی منګل د ګوزان د ناروغي پاړوایي:
ګوزان یا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د پولیو وحشي وایروس په واسطه سره د انسانانو وجود ته ننوځي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 15 کلو ټیټ وي هغوی تر حمله لاندې راولي او په همدغو ماشومانو کې د پلج سبب ګرځي چې دغه پلج بیا تداوی نه لري. که په مجموع کو وایو چې پولیو د تداوی وړ نه ده بلکې د وقایې وړ ده. وقایې مونږ کولای شو چې د 2 څاڅکو پولیو واکسینو په تطبیق سره خپل ماشومان د ابد لپاره خوندي وساتو.
افغانستان کې اوس هم ځینې کورنۍ خپل ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله نه واکسینوي چې دا د ماشوم د بدن دفاعي وړتیا کموي او په دې توګه په آسانۍ په پولیو یا ګوزن ناروغۍ اخته کېدای شي. قومي مشر رکیف رحمان له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسینو له تطبیقه پرې نږدي.
دا واکسین شروع کی ټولو ته دا پیغام دی چې وي دوړ کې وي که بل دي تللې وي که هر چیرې وي خپل وړ کې ته متوجه شي هغه رضاکارونو ته روبوسي او 2 څاڅکي واکسین ورکړي.
د ماشومان لپاره
ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیرو څو میاشتو کې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته هم د ماشومانو د ګذر ځینې پیښې ثبت شوي دي. د یادونې وړ ده افغانستان او پاکستان نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګذر پیښې پکې رامنځته کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د پاکستان پوځ دا وکړی چې پرون یې په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال وژلي دي. د پوځ د اړیکو ادارې په بیان کې زیاته کړی چې د سرروغ په جنت زنګای سر سیمه کې دا کاروایی د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړی. خپلواک سرچینو د دعوې تصدیق نه دی کړی او نه هم تر اوسه پورې کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې پر امنیتي ځواکونو د شوي پرونی ځانمرګي برید ذمواري منلې ده. د چارواکو په خبره ده پرونی برید چې و دا د خیبر پختونخوا د بنو په بکاخیلو کې د اف سي ځواک پر سرتیرو شوی و. د سواد پولیس وایي د قانون یو د 1330 دفې د خلاف ورزۍ په تور د پاکستان تحریک انصاف 33 پلویان نیولي دي. د دې ځلې د پولیسو یو مشر بادشاه حضرت بیګام اشارو ته وویل چې په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د کیدونکي ټیسټ پر مهال د امنیت ساتنې په خاطر د قانون دغه دفعه لګولې وه، خو په وینا یې چې د دې باوجود پرون تحریک انصاف په خوازخیله کې جلسه وکړه. خو د تحریک انصاف د ملکنډ ډویژن ویان صلاح الدین یوسفزي بیا مشالډو ته ویلي چې غونډه د یوه کور دننه شوې او د پولیسو دا کاروایی د قانون خلاف بدلې ده. د پاکستان په مختلف ښارونو کې د بلوچستان د تربت ښار د هغو احتجاجیانو په ملاتړ کې مظاهرې شوي دي کوم چې تور پورې کوي. د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې له درکه کسان په جعلي پولیس مقابله کې وژلي دي. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 23 د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یعنی د بلوچستان سی ټی ډي د تصویرونو په خپرولو سره په بیان کې دعوه وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وژلي دي. د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې د هرات امنیتی ډایلاګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي، وایي د ژغورنې لپاره له خبرو او نورو ترجیحاتو کار اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې د هرات امنیتی ډایلاګ د ولسمې غونډې ګډونوال دی، نن خبرونو ته وویل چې دا او دا ډول نور کانفرنسونه به د افغانستان ژغورنې ته لار برابره کړي. او د بارنیو تګلارو لپاره د اروپایي ټولنې مشر سفارتکار جوزف بورل ویلي په غزه پټای کې د روان اوربند وغځول شي. دا څلور ورځنی اوربند د نومبر پر 23 پیل شوی. جوزف بورل نن د سپین په بارسلونا کې په یوه غونډه ته په خبرو کې زیاته کړه چې دا اوربند د دې لپاره اوږد مهال او دوامدار په کار چې پکې د ستونزې سیاسي حل ولټول شي. اوس په اوریدونکو سندرې جادوګرې خپرونه درته وړاندې کړو. داونه پکې د بلوچستان د مرکز کوټې د پیژندلي سندرغاړي طاهر فیروز د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. ستړي مشي زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه مې درته راوړې. دا ونې په خبرونه کې د بلوچستان د مرکز کوټې د یو پیژندلي سندرغاړي طاهر فیروز د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې یورو. فیروز په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري. په یو ځایي اف ام رادیو کې ویندوی او ترڅنګ یې په یو سرکاري محکمه کې نوکری هم کوي. فیروز لوی مدیر ایسی سندری وای خو پرستاو کې د هنر له ډګره یو څه لری پاتې شوی دا چې ولی له د یو روح او اولی په غږ د سندره
ری بار پوم کا سنم سوای سوای تا بخش کرون چفم سوائی سوائی وی بار پوم کا سنم سوائی سوائی تا بخش کرون چفم سوائی سوائی
مجلس جانان داسی پناس سوائی 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 التے پمخ کے نور عالم سوائی سوائی تا پخش کے گن چپم سوائی سوائی بار پھوم کا سنم سوائی سوائی تا پخش کے گن چپم سوائی سوائی خاموش چین دبل بل وزختا سوائی 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 متر پساس کے زیر بم سوائی سوائی تا پغش کے بن چفم سوائی سوائی
د طاهر فیروز په غږ مو سندره واوري دا دیوای په کوټه کې زیږیدلې او لوی شوی دی. همالته تر شپاړسم ټولګي پورې تعلیم کړی او د موسیقۍ زده کړو ته هم وخت ورکړی دی. فیروز زیاتوي چې د لومړنۍ سندرې تر خپرېدو وروسته د خپلو ملګرو په هڅونه سندرو جوړولو او د هغو ویلو ته دوام ورکړ.
زه د کوټ ښار اوسېدونکی یم چې کومه مې د پلار او نیکه علاقه ده، دا په کلی عبدالله کې ده. دلی میں پیدائش وار سے دلی پکوٹ کی سوی دی، ماسٹر میں پشتو کی کڑی دی اور بیا میں اور سر دا بی ایڈ دا یو ڈگری دا دم لاس تا کڑی دا اور دا خیر سر پا یو سرکاری ادارہ کی ملازمت لرما اور بیا چی دی پا ریڈیو کی مصروف ایما چی ما چیز دکر کڑی دا آغا می دا استاد نظر علی سر کڑی دا سنگ سنگ کی استاد عیسیٰ خان پا ریڈیو سٹیشن کی دا لکه دا کوچی ریڈیو پاکستان کی ما یو پروگرام کوئی خبری وی عام خبری وی پا غورز مشتر پروڈیسر ویلی چی نن وطلو لما شمان چی دی آغا با سندری وی ما چی سندر او ویلی دا ملنگی کچکول پا غار گرزاو ما نو پروڈیسر ما با چی دی تبا رازی استا با ڈیوٹی دا غی چی تبا یوی با سندر په هر هفته باندې باید ستاسو دی. نو یو خو هغه پوښو چې هغه ماته راکړي، بیا د هغه پس ترالم ټی وی ته. ټی وی کې خوند رنګ زموږ د ماشومانو پروګرام او په هغه کې مې څه واخیسته. بس بیا دا تله منقطس به تقریبا لس کاله بیا زه د ریډیو د پی ټی وی سره نوم مابین کې مې نور کار ژوندو. بیا په کال 2001 کې ما چې کوم لومړی کیسټ ریکارډ کی خلکو خوش کړم چې مطلب ستا نور کیسټ اور نور څه ترزونه مراسي. په کال 2004 کې مې اول کنسرت موږ وکړ په کوټه کې زوم او زما سره شفی جان چې زموږ ډیر ښه او نرمندی. بس بیا خلکو نور زیاته چې دی ماته هغه وسلاب ځای راکړه چې ته به خامخا زموږ پروګرامو ته راځي اور خامخا به کیسټان ریکارډه. د کال 2001 تر 2014 پورې دا سلسله مکمله چلیده. بیا په کال 2014 کې ته چې کوم زموږ د بلوچستان اکسلنس ایوارډ په لومړي ځل هغه ایوارډ ماته ملاو سو چې د میوزیک په خدماتو کې وو. بس دغه چې دی بس دا سلسله روانه ده خطر وسه.
Oh, my God.
د طاهر فیروز په غږ مو د بل سندره واورېده. دی وایي په وروستیو کې د خپلو ځینو نورو مصروفیتونو له وجې نه دی توانېدلی چې سندرې ژر ژر خپرې کړي، خو زیاتوي چې کمپوزونه ورسره شته او غواړي چې ثبت او خپرې کړي. فیروز البته وایي چې نه یوازې په خپله غزل ویل غواړي، بلکې د سیمې له نورو پیژندلو سندرغاړو هم هیله کوي چې د پښتو د استادانو شاعرانو کلامونه کمپوز او ووایي.
سندرې ما په خپل دا ډیر وخت کیږي نه مې دی ریکارډ کړی. زه بس په دې کوشش کیم چې کمپوزیشن مې ډیر زیات جوړ کړی دی، د شعرونو د غزلونو چې ډیر زیات انتخاب مو کړی دی. دلته یو خو زه په خپل د اف ام ریډیو سره تقریبا د دې تیر وو کلو زه د اف ام ریډیو سره چې دی لګیا یم په خپل کار باندې، څه بزنس غوندي هم شروع شوی دی هغه دی، او بیا میوزیک خو نو زما د وخت شوق دی، زما هم دغه چې د میوزیک سره ډیر زیات شوق دی. خو بس دا سندرو چې کوم په مابین کې کوم بریک رالی، دغه زما د پاره چې په کار نه و چې ما دومره زیات بریک راوستلی وای، نو دلته به انشاء الله تعالی زه دغه خلا چې دا به زه تر زره زه پوره کوم، او سندرې به انشاء الله تعالی ښه انتخاب به کوم. که بیا د خلکو خوښ ومه که نه هم خوښ، کم از کم زما خپل ضمیر به مطمئن وي، خلک دې په ما باندې بیا ګوته نه نیسي چې یاره تا د شعر ډیر بې ادبي معاف غلط انتخاب کړی و، نو دا شعر او ستا آواز خو نه سره لګیږي. دلته اصل یوه خبره دا هم ده چې د نن کم چې نوی کول دی و دې ته دا پیغام تللی دی چې په غزل باندې به ډیر مطلب یعنی سوچ به ډیر نه پکې وای، په میوزیک ته به ګوري چې میوزیک څومره دی، میوزیک تیز دی که نه دی. نو دا یو غټه خبره پکې روانه ده. زه خو لکه د درویش دورانی صاحب زه داغه د غزل په حواله سره داغه مرید یم چې هغه څه وایي، زما مطلب زه ډیر فکر په فکر کې ولاړ شم که د پیر محمد کاکړ شعر وایم، که د انان بارکزي صاحب شعر وایم، که د خوشحال بابا شعر وایم، چې دا به څنګه کوو چې دا ځوانان دا خلک به ټول دی خوا ته راولو چې دا به د دې شاعری انتخاب کوي.
سونا لکھ میں دی جانان
د مشال ریډیو سندری جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د کوټې د یو سندرغاړي طاهر فیروز د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځنې سندرې یوري. فیروز وای کاکړی د خوخي ولسی سنفته او ډيري ویلې دي. د زیاتوی په ولسی پروګرامونو کې د اترن سندرې هم وای. د فیروز په وینا د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د اترن مختلف ډولونه دي.
کاکړی خو ما شډیر زیات ویلې دي، خو تقریبا چې د څه وخت زپه د میوزیک یم نو لازمان به کاکړی زموږ د علاقې د خلکو ډیر زیات خوش دي، او وسم د غواړي چې زنوري کاکړی ورته ریکارډ کوم. او دلته زموږ په کوټه شهر کې پروفیسر صادق ژړک صاحب چوي د یو 12000 کاکړی چې زموږ هغه ډیر پخوانی کاکړی وچ دا د یو کتاب ولیکي. هغه هر کاکړی داسې د چې په یو کاکړی کې بس پورا داستان پکښې دی، لکه په یو ټپه کې شوی هغه سپه دی پورا یو کاکړی کې داستان دی. خو چې ما ویل دي هغه مطلب چې نوی نوی ځوانان دي یا هغه هم شش کاکړی لیکلی دي ما برا واخستې، لکه اوس یو کاکړی و افغاني خولۍ پر سر کې ځان له ما سره برابر کړ، او بیا یو زوی چې ځید خور کړه نو بابا یا مور ورته وای پردیسی رقم رقم د لورې ستا پردیسی غم سلامونه مې پروایه کې ژړل مور ته وایه. بس دغه سیدا کاکړی خو اره کاکړی ډیر خوند کوي او ډیر آسان او ډیر فهمه پښتو ده، نو ځکه دا زموږ خلک ډیر زیات خوشحالي کاکړی. اتنو مې هم ډیر زیات ویل دي کله چې په پروګرامو د چې بولاړو کله د پرایویټ فنکشن چې بول په دې کې خو بیا ټول د اتن خلک ډیر زیات شوق لري. شل شل منټ او نیمه نیمه ګنټه چې وي هغه اتن وي مختلف دي، لکه وزموږ چې د ملي اتن چې موږ ورته وایو په کوټه کې وی که په پښین کې وی که په کله سفلا کې وی دا ټول یو دی. بیا زموږ دلته علاقې دي جلا جلا، که وس د سلیمان خیلو یا د اکا خیلو خپل اتن دی، دلته چې کوم زموږ بړي چې بړي چې پراته دي هغه خپل اتن دی، هغه په خپل سټایل کې خپل یو اتن لري. خو عمومي چې کوم زموږ ملي اتن دی هغه دا دی چې د کوچي بیا تر ژوبه پورې دا ټول یو اتن دی چې ورته موږ شالکې اتن وایو.
خیر فیروز وای د اوس مهال پښتو سندرو چې زیاتره د کمپیوټر او نوی ټکنالوژي پر مټ جوړیږي ژوند ډیر لږ وی. نوموړی زیاتوي د پښتو پخوانی سندرې چې سندرغاړو او هم ساز غږونکو به خواري ور باندې استله نن هم پر خلکو خوږې لګي. فیروز د هند مثال ورکوي چې هلته نه یوازې هنرمندان د موسیقۍ په باقاعده توګه زده کړې کوي بلکې عام وګړي هم له سر او لې سره آشنا دي او ځکه نو هندي موسیقي په ټوله نړۍ کې منل شوې.
د دنیا یا چې کومه ټکنالوژي د ډیر په تیزی سره روانه ده او سندری هم ډیر زیات جوړیږي او دا سدي چې د سندرو او د خلکو په مابین کې زه داسې یو خلا غوندې وینم، داسې یو فاصله غوندې وینم چې اوس په دې فاصله باندې میوزیک آیا صحیح نه دی، که د شاعری وجه ده که د سندرغاړي وجه ده، چې کوم اړخ چې دی هغه سم نه لګیږي. لږ داسې یو څه مې سوم زموږ د چې اوسنی کوم ریکارډینګونه هم کېږي لکه په دوی باندې تازه ډېره وي چې دا کار مې کړی وای بل مې شروع کړی وای کنه. لکه موږ دا وایي چې دا د موسیقي خو ډېر د آرام کار دی، که پخوا سندرې به ریکارډېدې لکه زما دا ډېر ښه په یاد دي، په یوه ورځ کې به زما د خیاله به یا به یوه سندره یا به دوه سندرې ریکارډېدې او هم به د هغې ریهرسل کېدو بیا به ریکارډینګ ته راتله او په هغه کې به میوزیشن په ژوندۍ بڼه موجوده وو. د ټولو میوزیشن کار چې دی هغه په یوه کیبورډ باندې کېږي او په دې کې هغه چې کومه زندګي ده یا کومه هغه روح چې د موسیقي ده دغه نسته پکې. زه په خپله دا فکر کوم چې په موسیقي باندې خو زه یو دغه یو تنقیدي اړخ لرم. او دویم دا دی چې د خلکو د شعر سره مینه ختمه شوې ده، د خلکو د میوزیک د تیزی سره کار دی چې وایار د زموږ میوزیک شدی دا باید فاست وای. او شاعر چې کلم شعر جوړي هغه خو دې شه سوچ نه کړي چې یاره دا چې کله زما شعر به کمپوزیشن ته ځي دا به آیا دی په څه طریقه باندې جوړي. الته هم څه ګیپ را روان دی. اور بل دادی چې په موسیقي کې تر ټولو غټه خبره چې ده د موسیقي وهنه ده، د موسیقي د اوریدلو لپاره هم په کار دی چې هغه خلک په موسیقي باندې پوي. موږ که د هندوستان خبره کوو د هندوستان فکر دا کوم چې هلته هر کس چې دی هغه د میوزیک سره پوه دی، هغه بلد دی، هغه د راګو سره بلد دی، هغه د ټاټ سره بلد دی، هغه د اواز سره بلد دی. نو دلته دا غشانو برعکس چې بیا موږ خپل علاقه وګورو نو دلته بیا خلک چې دی تر هغه لیول پورې دوی چې دی اپروچ نسته.
طاهر فیروز زیاتوي اوس مهال پښتو سندرې یو ویونکي دومره ډیر شوي چې پر زیاده دی چې د پښتو موسیقۍ د اوریدونکو هنري تند خړوب شي هغوی نور په تنګ راغلي دي. د ده په خبره په پښتنه ټولنه کې د موبایل ټلیفون او ټولنیزې میډیا زیاتې کارونې هم د پښتو سندرو خوند پیکه کړی دی.
زه یو مثال دا در کوم، په دسترخوان باندې یو کس ته یو ډش پروت وي، یو سالن پروت وي، نو دا ټول په هغه سالن باندې ډېره زیاته مزه اخلي. او که دسترخوان باندې چیرې په دې لکه په هوټلانو کې چې وي چې شپېته اویا قسمه خوراک پروت وي نو بیا د انسان د اویا نه زړه چې دی هغه مور شي کنه. نو لکه پخوا چې به موږ کیسټ کول د خلکو به یو یو سندرغاړی خوښ وو یا به پنځه خوښ وو یا به لس خوښ وو، نو بیا چې به هغه کیسټ وو بل کیسټه پورې چې به دی انتظار کوي نو درې میاشتې څلور میاشتې به یې په هغه کیسټ باندې ګزاره وه، بلکې هغه به یو نه لس لس کیسټه به هغه اخیستل چې دا به په تحفه کې هم چاته ورکوم. د موسیقي خوند هم ټول په کیسټ کې بند وو، چې کله د کیسټ نه دی راووتی د سی ډي دنیا ته رالی نور کم سو، چې بیا کله میموري ته رالی د هغې نه هم کم سو، چې کله یوټیوب ته رالی اوس خو خلق په یو کلیک باندې سندره ګوري کې یو پنځه لس سیکنډه بعد مزه ورکه، خو ټیک دی کنه کور لاندې نور لیست پکې لګیدل لکه په قطار کې ولاړ دی نه. خلق چې دی هغه اوس ډیر زیات هغه په دغه کې نه دی د میوزیک چې دوی ډیر زیات ورته اوادار دي، بس چې څه ملاو سو هغه ملاو سو. زه په دې باندې لږ پریشان غوندې یم، خو هغه وخت شو چې کوم کیسټانو یو غلطه ټول ورځ موږ موبایل په لاس کې په فیسبوک هم سندرې را روانې دي، په ټیک ټاک هم دي، په یوټیوب هم دي، ټی وی چینل خلاص کې هم سندرې دي. نو اخیری به وخت داسې راسي چې خلک به وایي چې یاره بس زه نور نه اورم بالکل. نو لکه د فلمانو چې اوس کوم موږ ګورو لکه د هندوستان ډېر غټ غټ فلمان دي چې اوس هغه ته هم خلک چې چارن ته پوسو کې چې یاره ډېر ښه فلم راغل تا کتلی هغه یار دومره اوزګار نه یم د فلم وګورم. هغه سلسله دلته په میوزیک باندې هم ده.
اوریدونکو په سندرې جادوګر خبرونه کې مداونه د کوټې د یو پیژندلي سندرغاړي طاهر فیروز خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دې بلې سندرې سره زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخه مخه
اسمان د وطن سیب پرستان پتو دو مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لکه نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. مشال آڈیو سره ملګری شئ.